ستړي مشي تاسې مشال رادیو توغیا ستودا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دی په روان خبرونه کې وزه پامیر ساحل در سره يم و وره چې د امریکا ولسمشر په منځني ختیځ کې د رواني ناکرارۍ پر مهال پر حکومتونو غږ کړی دی چې سولیز مظاهره چيان دي نه نیسي. د تل په څیر پایل خبرونه کوو. بشیر احمد ګواخي دروړم.
په پېښور کې د امریکا د کنسلګری د یو ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او لس زخمیان دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي چې امریکا په ایبټ آباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیا نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. په اسلام آباد کې د مومند یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په ناقانونه توګه نیول شوي په سلګونه مومند خوشې کړل شي. د خبرونو تفصیل. په پېښور کې د امریکا د کنسلګری د یو ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او لس کسان پکې زخمیان دي. پولیس وایي چې د پېښې ټول قربانیان لاروین دي او امریکایانو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي عمرزی وایي
د امریکن کنسولیټ یو ګاډي او د امریکن کلب نه راووت دا روانو خپل افس ته روډ په غاړه باندې یو دماکو شوله یو سوزوکی کار کې موټر کې تقریبا 50 کیلوګرام په دې کې بارود پراته او دې کې یو موټر سایکل باندې یو کس روانو په خوا کې هغه شهید شوی دی. درې کسان یو موټر کې بل طرف ته روانو هغه پکې خوک شوی دی او اخوا دې خوا کورونو کې او سړک په غاړه ټوټل خوک کسان چې کم دي لسونه یو لس پوری دي.
د دې پېښې پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي چې په ایبټ آباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیا نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. پاکستانی چارواکي وایي چې ګراسمن په پاکستان کې د وی پوځي اکیډمۍ سره نږدې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د خرابو شوو اړیکو د بیرته ښه کولو لپاره دغلته تللی او په دې ترڅ کې د سیاسي او پوځي مشرانو سره په ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د همکارۍ د روانې ساتلو په اړه خبرې اترې کړې. اسلام آباد کې د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي په سوونو قومي مشرانو وی جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د FCR په قانون کې د تبدیلی وکړي او د غلطه په مختلفو نومونو نیول شوي کسان دې پریښودل شي. یو کس وایي
پولیټیکل انتظام یا کم غیر قانوني غیر آئینی زمون خلق نیولې دي چې هغه د 15 سمونه یا بوجي موږ د غیر هاي غواړو. په FCR کې راشته چې هغه د جرګې پابند هغه تاله د بوجي په شان ډانګي نه شي رخصتل شي تاله به د نور ملکونو نه تحفظ درکړي. د اپریشن په دوران کې چې کومه ده د پولیټیکل انتظام یا دی له شرم په کار دي چې دا راځي زمون په کورونو کې زمون د زنانو بي عزتي کوي دی داسې عمل کوي لکه سره چې یو مېرني بچي سره سلوک کوي.
خبرونه ل مشال ریډیو ری. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرایلو د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره نن په واشنگتن کې ګوري. دا ملاقات د اوباما له هغه پرونی وینا څخه وروسته کیږي چې نوموړی په ترڅ کې وویل چې د فلسطینو چې د فلسطین د 1980 کال د هغه پلو ملاتړ کوي چې د اسرایلو لخوا د لویدیځ غاړې له نیولو مخکې موجود وي. هغه زیاته کړه
What America and the international community can do
America aw nadiwala tolana che sakawla shi no gada che pa wazihat uga ha ga sawai che har suk pre puigi da masale dawamdar hal da de che da dwala kis makhal kul para de dwa jala jala riyasatun wi Israel de yahudiyan riyasat taw da gui ta tobe wi aw Palestinian riyasat de da Palestinian hewad wi so har aw riyasat lakhpal e khpalwa kae yo bal pa rasmiyat la pe jandalo aw pa aman ke sara law se dalo khwan wa khli
mutual recognition and peace
خو اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د اوباما د خبرې رد کړې وي. اوباما د خپل پرونی وینا په مهال په ځینو عربي هیوادونو کې ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وویل چې دغلته د جمهوریت د راوستلو د ښه موقع ده. ناټو وایي الوتکو یې بېګا د لیبیي پوځیانو اته جنګي بیړۍ له منځه وړي دي. ناټو زیاته کړې چې دا بیړۍ یې د ترابلس، الخوم او سیرت د ښارونو په سمندري بندرګاو کې ویجاړې کړي. ناټو په داسې حال کې دا برجونه کړي چې د مومر قذافي په مشرۍ د لیبیا حکومت له ښارونو څخه د پوځیانو د وستلو وړاندیز کړی و. یاد دې وي چې ناټو ځواکونه د مومر قذافي په ضد د راولاړو شوو یاغیانو ملاتړ کوي تر څو نوموړی له واکه لرې کړي. د نړیوال مالی صندوق یا IMF پخوانی مشر سټارټ کاهن په یوې جلې د جنسي تیوري د تورونو په لړ کې په ضمانت له خوشې کېدو وروسته په کور کې نظر بند کړل شوی دی. په نوموړي تور دی چې کوشش کړی و د نیویارک د یو هوټل په کارکوونکي جنسي تیری وکړي. هغه د $1,000,000 په ضمانت پرېښودل شوی او دا مهال یې د نیویارک په یو عدالت کې کیس روان دی. او په ترکیه کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه او 7 تنه نور ټپین شوي دي. د ریډ کراس یا سره صلیب د خیر ښېګڼې ادارې په وینا سخت زلزلې د ترکیه په غرب کې د کورونو د نړولو ترڅنګ ترانسپورټي او مواصلاتي نظام ګډوډ کړی دی. د خبرونو پای
تاسو له مشال رادیو خبرونه واوریدل چې بشیر ګواخ تر راوړل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې په سلګونو د مومند ایجنسی وګړي راغونډ شوی دي او دلته جرګه کړې ده او له حکومت غوښتل دي چې اف سی آر قانون دي ختم کړي او د دوی بی ګناه خلک چې نیول شوی په بیلابیلو نمونو حقوی دي په سمدستي ډول خوشی کړي. په پېښور کې د امریکایي کونسلګری پر کارکوونکو برید شوی دی. یو کس وژل شوی او نور ژوبل دي.
دا سحر 15 منټه د پاسه پاته بجې باندې دا واقع شوې ده. د امریکن کونسلیټ یو ګاډي او د امریکن کلب نه روت دا روانو خپل افس ته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې وینا پر مهال د منځني ختیځ په حالاتو خبرې کړې دي.
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
په کوټه کې د چیچن کسانو د وژنې په معاملې متضاد بیانات راځي. هلته خلکو مظاهره هم کړې ده.
خلکو ورته ویل چې ورسه هلته د ابسیر چک پوسټ دی. هغه ته ورسه شکایت وکړي له پولیس والا زخم پیسې درواخلي. دوی په خپل فریاد ورغلي پولیس والا د شاله خوا تلفون پیسې ورکړي دي. ځلا خودکش درلو.
دا نور رپورټونه سره د ونیز خبرونې روښانه مستقبل به در خبر کړو. له مشال رادیو سره اوسه. د خبرونه لومړی رپورت ترازونن سهار د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پر عبدره روډ د امریکا په کونسلیټ په گاډي بمی بریټ شوای دی. په پیښه کې د سیمو پولیسو د یو لاروي د وژل کېدو او د یو لسنورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکو هم د پیښه پخلا کړی او ویلي چې په پیښور کې د دوی د کونسلګری ځینې چارواکي سرسری ټپیان شوی دی. په دې اړه نور حال لسیمې د مشال راډیو خبریال شبیر جان راکوي.
نن سهار خوشه 8:30 بجې د پیښور عبدالروډ باندې پیښور کې د امریکای کونسلګری په یو ګاډي باندې د بمی 14 بریټ شوې دي چې پکې یو لاروي مړ او یو لستنه ژوبل شوې دي. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه او په پیښور کې د امریکای د کونسلګری چارواکو د پیښې تصدیق کړې دي او مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د چارواکو ګاډي پناه کړې شوې دي چې په ګاډي کې موجود د کونسلګری چارواکو ته معمولی ژوب درسېدلې ده. د پیښې د ځای څخه د پیښور پولیسو مشر CCPO لیاقت علي عمرزی مشال ریډیو ته د پیښې تفصیل صدارنګ ورکړ.
جی دا سحر 15 منټه د پاسه پاته بجې باندې دا واقع شوې ده. د امریکن کونسلیټ یو ګاډي او د امریکن کلب نه روت دا روانو خپل افس ته. روډ په غاړه باندې یو دماکو شوله یو سوزوکی کار کې موټر کې او اوس دا بتاین کوم چې ولاړو یا روانو بارل تقریبا 50 کیلوګرامه په دې کې بارود پراته او دې کې یو موټر سایکل باندې یو کس روانو په خوا کې هغه شهید شوی دی. درې کسان یو موټر کې بل طرف ته روانو هغه پکې خوک شوی دی او اخوا دې خوا کورونو کې او سړک په غاړه ټوټل خوک کسان چې کم دي لسونه یو لس پورې دي.
د پیښې په وخت دغه کې موجود د یو کور څوکیدار د پیخي حال صدرنګ راکړو.
زه په بنگله کې دنه موجود وم او په دې ټیم کې لکه چمن ته مې پیپ لګولې وو. زه دې ګټ سره اتلم کټ کې سم لاسم دې کم کټ باندې چا سامان نو لیدلې مې لګړ ډډا شوم او په دې کې درس شوم. دا درس سره زه اوچت شوم نو 15 منټه په دې ځمکه باندې پروت وم. دا غیلا پس چې لکه دا تیار ختم شو او ما لکه دا ونه لکه دما کا شوی دا او بیا مې شاغ طرف تر کا لکه یې مغسته وم نو دې شاډړې بیا لاړم او ناسوم خراب شوی دا دنم لکه دغه شوی دا خپل باندې بچو او
یاد دې وی چې پایبټ آباد کې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د وژنې ورستو په غیر ملکی سفارتکارو د بریدونو لړۍ پیل کړې شوې ده. او دین وړاندې هم په کراچۍ کې دوه پیری د سعودي عرب په سفارتکارو باندې بریدونه شو چې پکې د سعودي عرب سفارتکار هم وژل شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر پر رپورت کې واوریدل چې د پیښور د نننې چاودنې کې یو لاروی وژل شوی دی او لس کسان ژوبل دي. دا چاودنه د ابدری روډ باندې د امریکا د کونسلګری د کارکونکو په موټر شوی ده. دا پیښه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په داسې مهال شوی ده چې وسلوالو طالبانو او القاعده د خپل مشر د وژل کېدو د غچ یا د بدل اخیستو لپاره د بریدونو د زیاتوالي خبرداري ورکړي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو لو وزیر امیا افتخار حسین سره په دې خبرې اترې کړې دي او د نننې پیښې په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
د دې واقع په بنیاد باندې چونکې دنیا ته دا خبر ورکول چې سفارتکار په پاکستان کې محفوظ نه دی، ډېره خطرناکه خبره ده، ځکه چې آل لیډي د پاکستان په اگینست یو خبر روانه چې دا دهشتګرد ملک ته او دا دهشتګرد ملک ته او د دې خلاف اقدامات کول غواړي. چې ته د سفارتکارو خلاف هم دا اقدام وکړي نو دنیا ته پیغام دی چې سفارتکار هم دلته محفوظ نه دی. لهذا دا د ټول نه خطرناکه خبره او د دهشتګردۍ د ټول نه خطرناک شکل دی، او په دې وجه باندې چې د پاکستان خپل سفارتکار په ټول دنیا کې دي، سبب د پاکستان سفارتکارم په دنیا کې خلک نه پریدي، نو دا ایسولیټ کول د خپل ملک خو دهشتګرد خو چونکې دا غي هم دغه کار دی چې د عمل په تکلیف کې عوام په تکلیف کې او د ملک بدنامیو کې. لهذا موږ له پکار دی، حکومت له پکار دی، زمونږ سکیورټی جنسو له پکار دی، عوام له پکار دی چې دغه د ملک دشمنان د انسانیت دشمنان د دې خلاف یو شو، د دې خلاف مطلب جهاد وکړو، او دهشتګرد چې سامان واره ترخکته پورې چې څومره واړه دی او که غټ دی دا ټول ختمول غواړي، او چې دا دهشتګرد هم تر ختم کړی نیم دغه رنگ به جمعهتونو کې دماکی کیږي، داسې به امبارگا کې دماکی کیږي، داسې به سرکاري بلډینګونو کې کیږي، داسې به سفارتکارو باندې کیږي، ځکه چې دا د انسانیت دشمنان دي، دا د دوی کسب دی، د انسانیت وینې سکل. لهذا موږ دنیا ته پیغام ورکو چې پاکستان پر امن ملک دی، موږ په امن باندې مین یو، موږ دنیا ته د امن پیغام ورکو. دا ملک دهشتګرد نه دی، دا د بین الاقوامي دهشتګردۍ په پنجو کې نښتې دی. لهذا ځکه دا مشکل موږ ته پیښ دی، موږ کوشش کوو چې دهشتګردانو دهشتګردو نه ځان خلاص کو، د دې خلاف جهاد کو، دنیا ته دا اواز کو چې په دې دهشتګردۍ خاتمه کې سره ملګرتیا وکي.
خو چې تاسو وایئ چې دغه مطلب دلته کې به دا ترهګر به ختمول غواړي، د لسو کالو نه دغه مطلب دا دی چې لګیا دي او د ترهګرۍ پر ضد روانه دا جګړه روانه ده، څه تګلاره په کار ده، څنګه به دا ختمیږي؟
دا سیده چې دا خو ډېر لوی جنگ دی، او دا جنگ چې تر څو موږ تسلیم کړی نه چې دا دلته غیر اعلان شوه، دا دریم نړیوال جنگ دی، نو دا غي مسلې حل نه روزي. مونږ دا چې په کومه طریقه دا د سره مخامخ یو او په کومه طریقه موږ فیس کوو، شاید چې په دنیا کې بل داسې قوم بنی چې هغه په دې طریقه دا فیس کړی شي، او نه به داسې ملک وي چې هغه به دومره ریزیسټنس وکړی شي. که دا بل ملک وي یا بل قوم وي، نه به اوس هغه ملک و نه به هغه قوم و. لهذا که لس کالو شو، که دیرش کالو شو، که شل، هم په مونږ تیره شوه او مونږ یې فیس کوو. او چونکې د دنیا دهشتګردو زمونږ د ځمکې انتخاب کړی دی، د بدقسمتۍ نه زما په خاوره باندې دهشتګردي روانه، ځکه پکې زیات زه افیکټ کېږم، زه د دې خلاف جهاد کوم، په شاکې گم نه، یری گم نه. کله ختمیږي؟ اله به ختمیږي چې دهشتګرد ټول ختم شي. څنګه به ختمیږي؟ داسې به ختمیږي چې امریکا، افغانستان، پاکستان درې وړه انټیلیجنس معلومات شیر کی، په خپلو کې اعتماد بحال کی، د دې خلاف چې کوم نه منظمه کاروایو کی بیا امکان شته. او که شکوک او شبهات وي چې کله اسامه روزي او کله غیبیږي، مړ اسامه هم خطرناک او خطرناک دی، او جون دی اسامه هم خطرناک. لهذا د دهشتګرد په اس قیمت په یوزي کې ملګرتیا نه ده پکار، چې په هر شکل کې دی، هغه نه په دهشتګردو کې خشته او نه خراب شته. دا د یو خره دوه غوږونه دي، او هم خر ټیک ټاک چې کوم دهشتګرد په دهشتګرد دی، پکار دی چې مونږ ټول په یو نظر دی ته وګورو. مونږ به قربانۍ هم ورکړي او بیا به هم ورکو، خو سر ټیټو نه، خپل جهاد به جاري ساتو.
او پیښور ته د کوم مطلب دا دی چې د چارپیچل نه اوس د اسامه ده، خاص کر دغه د وژنې نه په څومره خطره ده، او څونه لکه مطلب دا دی تاسو د دې د حفاظت لپاره عملي ګامونه اخلئ؟
داسې ده چې وقتی او ارزي تور د اسامه د مرګ نه پس لږ مشکل به ضرور وي، دې کې شک نشته. خو دا خبره کول چې د اسامه د مرګ ریاکشن دی، اسامه چې کوم دی، بس داغه نه مخکې دا کار کوي، داغه نه پس هم دا کار کوي. د دهشتګردو کسب دی، د کاروبار دی، چې دا بند شي هغه په خپلې پیسې ګټي. بین الاقوامي کاروبار دی، ډېر غټ کاروبار، څنګه چې اصله خرڅېږي دا اصلي کاروبار دی. اصله له خرڅېږي چې جنګونه چې جنګ د خلکو وینه تویږي، د کارخانه دار د اصلي چې کوم دی کارخانه چلیږي. داسې دهشتګرد چې کوم دی، دا هم دغه سرمایه کار دی چې دوی په دهشتګردۍ کې پیسې ګټي، د انسانیت په وینو تویولو کې پیسې ګټي. دا یو کاروبار دی، د دې کاروبار د خاتمې لپاره به ډېر په منظمه توګه باندې خبره کیږي. دا په خواهش مطابق چې کوم دی، نو دا نشي کېدی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس راځو یو بل مهم خبر ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ولسی پاڅون دوی ته تاریخي موقع په لاس ورکړی ده چې په دغو سیمو کې جمهوریت راولي، په دغو سیمو کې جمهوریت ته وده ورکړي. نوموړي د مصر او تیونس لپاره د اقتصادي مرستو اعلان هم کړی دی. اوباما دغه خبرې د منځني ختیځ د نوې تګلارې په اړه په خپله وینا کې کړې دي چې نور حال به یې په واشنگټن کې د مشال راډیو له همکار هارون باچا واورو.
د امریکا متحده ایالاتو صدر براک اوباما ویلي حکومت یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي اصلاحاتو د راوړلو د هڅو ملاتړی دی او د سیمې له هغو هیوادو سره چې د جمهوریت په لور یې نوې نوې قدم ایښی دی به ټولې ممکنې سیاسي او اقتصادي مرستې ترسره کړي. نوموړي تیره ورځ په واشنگټن کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې د یو شمیر جګپوړو امریکایي چارواکو په شمول د یاد وزارت د مامورینو د یوې غونډې پر وړاندې د سیمې لپاره د امریکا د خارجه پالیسۍ د غټو نکتو د وضاحت کولو پر مهال وویل چې امریکا په عرب هیوادو او لیبیا کې د رامنځته شویو پیښو له اغېزو بچ نشي پاتې کېدی او زیاته کړه:
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
د تیرو شپږو میاشتو په موده کې موږ په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د یو غیر معمولي بدلون شاهدان ووسیدو. خلک دي چې په میدانونو، خارونو او هیوادونو کې راپاسېدلې دي او د خپلو بنیادي بشري حقوقو غوښتونکي شوي دي. دوه مشران خو یو خواته شو او نور هم کې دیشي هم دغه لاره اختیار کړي. که څه هم دا هیوادونه زموږ نه ډېر لري پراته دي، خو موږ په دې خبر یو چې زموږ راتلونکي د اقتصادي او امنیتي، تاریخي او مذهبي پلوه له دغې سیمې سره تړلې ده.
region by the forces of economics and security, by history and by faith.
صدر اوباما د غولسی پاسونو مثبت او غیزو ته اشاره کول او ویل چې د سیمې خلکو د خپلو سولیز مظاهرو پترس کې هاغه سو غټل چې تر هغرو اونشو کولې د لسیزو د وحشت د کمپاین پترس کې لاسوته راوړلې وي. نو موري د القاعده د مشر اسامه بن لادن و جنا د تر هغره عزت جګړه کې یو لویا بریاو بلله او غي د خلکو د قاتل او د کرکی او تربګنای د پیغمبر په توګه یاد کړ.
By the time we found bin Laden, al-Qaeda's agenda had come to be seen by the vast majority of the region as a dead end.
تر هغه چې موږ بن لادن تر رسیدو د سیمې د یو پراخ اکثریت دا یقین پوښ شوی چې د القاعده ایجنډا نوره د کار پاتې نه ده او هم دغه لاملو چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا وګړو خپل راتلونکو په خپل لاسو کې واخستو.
Had taken their future into their own hands.
امریکایي صدر اوباما هم دغه راز د سیمې د رژیمونو لخوا د دوی دولسونو د بشري حقوقو څخه سرغړونې کول په کلکه اوغندل او د سیمې په دیکتاتورانو یې غږ وکړل چې له دغو تیریو کولو دې لاس واخلي.
The United States supports a set of universal rights.
موږ ځینې نړیوال حقوقونه دي چې ملاتړ یې کوو. په دوی کې د آزاد وینا، په آزاد توګه د سولیز غونډو کولو، د مذهبي ازادۍ، د قانون پر وړاندې د ښځو او سړو د مساویتوب او په خپل خوخه د خپل مشر تاکلو پسیر حقونه شامل دي. دانو اوس کته په بغداد کې اوسېږي او یا په دمشق، سنا او یا هم په تهران کې.
Whether you live in Baghdad or Damascus, Sana or Tehran.
صدر اوباما د خارجه وزارت د غونډې پر وړاندې ډاټ سرګن کړ چې په لیبیا کې د معمر قذافي واکمنی د لګو رزو ملمنه ده. نو موري زیاته کړه د دغه رژیم مخالف د لیبیا او بوري قامي کونسل د یو منظم قوت په توګه مخې ته راغلی یو زرد چې په دغه هیواد کې موجود د مدو جبر د یو جمهوری نظام پر اتک سره لمنځه لاړ شي. د امریکا صدر هم دغه راز د شام په حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شویو وروستیو بندیزونو یادونه وکړه او وی ویل چې دغه رژیم د خپلو خلکو د زورولو په لړ کې د خپل ملګري هیواد ایران په لمسا او دغه په تکتیکو تکیه کوي. صدر اوباما هم دغه رنګ په بحرین کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي ذکر وکړل چې په وینا یې ایران هڅې وکړې ګټې ورڅخه پورته کړي. نوموړي د بحرین په حکمرانانو غږ وکړ سو حکومتي اصلاحات معرفي کړي چې همدغه غوښتنې بیا د یمن د صدر علي عبدالله صالح مخې ته هم کېښوده. صدر اوباما د عرب هیوادو په کامیاب ولسی بلوو کې ټولنیز میډیا لوبولي مهم کردار ته په پام سره د دغه سکتور ترڅنګ د مدني سازمانونو د پیاوړي کولو په ضرورت هم زور راوړو. نوموړي هم دغه راز په سیمه کې د مثبت سیاسي بدلون د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ هم مهم باله چې ویل
For just as democratic revolutions can be triggered by a lack of individual opportunity
څنګه چې وطنتا مواقع نه ملاوېدل د یو جمهوري انقلاب سبب جوړې دي شي هم دغه رنګ د یو کامیاب جمهوري انتقال لپاره د ودې خپرېدنه او د پراخې کچې سوکالي مهم شرطونه دي
An expansion of growth and broad-based prosperity
د امریکا صدر په دغه لړ کې د عالمی مالی ادارو لخوا د مصر او تیونس سره د مالی مرستو د هغه پلانونو ذکر وکړ چې د جی 8 هیوادونو د روانې اونۍ په غونډه کې به پرې غور وشي په دې سربېره نوموړي مصر د یو بلین ډالر د قرضې له خلاصولو اعلان هم وکړ چې په خبره یې دغه پیسې بعد دغه هیواد ځوان کولتا د روزګار د مواقعو په برابرولو کې په کار راوستل شي صدر اوباما هم دغه راز په سیمه کې نوې جوړیدونکو حکومتونو ته ډاډ ورکړل چې د هغوی شتمنې بیرته د هغوی په اختیار کې د راوستلو په لړ کې به ورسره مرستې وکړي امریکایي صدر د خپلو 13 ورځې د سرګندونو پر مهال د سیمې د پایدار عمل لپاره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري هم ټینګار وکړ او په لومړي ځل یې په اسرائیل غږ وکړ چې د هغه فلسطینی ریاست منلو ته د غاړه کېږدي چې د پولو تعین یې په کال 1948 کې شوی
و امریکا او
نړیواله ټولنه چې څه کولی شي نو هغه دا چې په واضح توګه هغه څه ووایي چې هر څوک پرې پوهېږي د مسلې دوامدار حل دا دی چې د دواړه قسمه خلکو لپاره د دوه جلا جلا ریاستونه وي اسرائیل د یهودیانو ریاست او د هغوی ټاټوبه وي او فلسطینی ریاست دی د فلسطینیانو هیواد وي سو هر یو ریاست له خپلې خپلواکۍ یو بل په رسمیت له پیژندلو او په امن کې سره لوسیدلو خوند واخلي صدر براک اوباما په خپل وینا کې دا وکړه چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملا ماته کړې او را روانه جولای له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وستلو او د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته د حواله کولو ژمنې تازه کړې هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
تاسو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو او د وینا په اړه باندې دا رپورت واوریده د امریکایي ولسمشر باراک اوباما څرګندونو ته په خبرګون اسرائیل ویلی چې دا به د یهودی ریاست دفاع کمزوري کړي بلخو د فلسطین ولسمشر د باراک اوباما څرګندونې ستایلي خو د حماس ډلې ناهیلي ښودلې ده ټاکل شوې ده چې نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگتن کې له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت ته پام وکړئ
د امریکای ولسمشر باراک اوباما په منځنی ختیځ کې د ولسی پاتون او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې پاړه څرګندونو ته اسرائیل سخت خبرګون شوډلې دی ولسمشر اوباما ویلو چې اسرائیل او فلسطین د یو بل قبضه سوي سیمې پرېږدي نو دا به د فلسطینی ریاست په عمل کې راوستل او د اسرائیل امنیت په خوندي ساتلو کې کومک وکړي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو ته په جواب کې ویلي چې کدا 1948 پر سرحدات ولاړ فلسطینی ریاست رامنسسي نو دا به د یو يهودي ریاست دفاع کمزورې کړي نوموړي زیاته کوي چې واشنگتن څخه دا توکل لري چې اسرائیل ته به اجازه ورکړي چې له فلسطینیانو سره د سولې په کېدونکو تړون کې په لوی دي زغړه کې په لټولي قبضه سوي سیمې لزان سر وساتي ټاکل شوی ده چې اسرائیل وزیر اعظم به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې لیدکاته کوي د اسرائیل د بهرنی چارو د وزارت ویاند یګال پالمور د پنځمې پورز رائټرز خبری اژانس وویل چې اسرائیلی وزیر اعظم هیلمندی چې له امریکا څخه د هغو ژمنو بیا توسک ترلاسه کړي چې په کال 2004 کې کړي وي
Prime Minister Netanyahu in his visit in Washington
د واشنگتن د سفر پر وخت به وزیر اعظم نتنیاهو له امریکا څخه د دوی د هغه ژمنو چې په 2004 کال کې له اسرائیل سره کړې وي چې ورته د کانګرس پوره ملاتړ هم ترلاسه د بیا توسک هیله کوي په دې ژمنو کې د فلسطینی کډوالو د مسلې د راتلونکو فلسطینی ریاست په سرحدي چوکاټ کې د ننه حل کول او په 1948 کال په ټاکل سویو سرحدونو باندې کار نه لرل شامل دي
بلخوا د فلسطین صدر محمود عباس د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې ستایلي او ویلي چې دای د یو تلپاتې تړون هرکلی کوي د شاغلی محمود عباس ویان سایبرکات د پنځم په ورځ په رمله کې ویل چې ولسمشر د باراک اوباما د څرګندونو ستاینه کوي
expresses his appreciation to the efforts being exerted the continuous efforts being exerted
ولسمشر عباس د ترسرسو هلو ځلو ستاینه کوي هغه پر لپسې هلی ځلی چې ولسمشر اوباما یې د دې مقصد لپاره کوي چې مستقله خبري اترې بیا پیل کړي او د د هغه هیلو ستاینه کوي چې د بیت المقدس او کډوالو په ګډون ټولې مهمې شخړې د یو آخري او تلپاتې تړون لاندې حل سي.
خو د ولسمشر باراک اوباما څرګندونو د فلسطین حماس ډله د دوی په وینا نه هلې کړې ده. الجزیره ټلویزیون سره د خبرو پر وخت د حماس ویاند سمی ابو زهری وویل چې د ولسمشر اوباما په وینا کې څه نوې خبر نه و.
نحن نؤكد ان المصالحه الفلسطينيه هي شان فلسطيني.
موږ یو ځل بیا په دې ټینګار کوو چې د فلسطینیانو جوړجاړی د دوی کورنۍ خبره ده او د قبضې سربیره خبرې اترې کول بے معنی ثابت شوی دی. حماس په هیڅ حال کې د اسرائیل قبضه ونه مني.
د حماس ویان سمی ابو زهری زیاته کړه چې ولسمشر اوباما ته پکار دی د تشو خبرو پر ځای داسې عملي ګامونه واخلي چې په نتیجه کې د فلسطینیانو او عربانو حقوقونه خوندي شي.
تاسو د عبدالحی کاکړ دا رپورت اوریده. اوس یو بل رپورت ته ورزو. د ګیلپ په نامه د نظر پښتون تر سره کوونکې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په دې ملک کې د یوې نظر پښتون په ترڅ کې له خلکو پښتلې دي چې د دوی په فکر د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي په دې خبر وو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ژوند کاوه او کڅنګه، او آیا دوی فکر کوي چې امریکا دې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات په خپل سر کړی وای کنه؟ زموږ همکار بوروال کاکړ د ګیلپ ادارې د دې نظر پښتني رپورت لوسته دی او مهمه برخه دروړوي.
ګیلپ نومي ادارې د نظر پښتنه د اسامه بن لادن له وژل کېدو یو اونۍ وروسته، یعنی د مئی له 9 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې په پاکستان کې ترسره کړې ده. په دې څلور ورځنۍ نظر پښتنه کې ګیلپ له اسامه بن لادن او د هغه له وژنې سره تړلې دوه مهمې پښتنې کړې دي. لومړی دا پښتنه راپورته کړې ده چې آیا د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI ځینې غړي په دې خبر وو چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې اوسېدی او کنه. ګیلپ چې له څومره پاکستانیو څخه دا پښتنه کړې ده، په هغوی کې 49% وایي چې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وړاندې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په دې نو خبره چې هغه چیرې دی. شاوخوا 41% پاکستانیان بیا په دې نظر دي چې هو، د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په دې خبره وه چې اسامه بن لادن چیرې اوسېږي. له ګیلپ سره په دې اړه له ژغېدلو پاکستانیو وګړو څخه 40% کسانو یا خو له څه ویلو انکار کړی دی او یا هم ویلي دي چې دوی په دې موضوع نه پوهیږي. ګیلپ دویمه پوښتنه دا څېړلې ده چې آیا د امریکا ځانګړو ځواکونو چې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره کوم عملیات ترسره کړل، د هغه په اړه د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI ته لمخه معلومات وو او کنه. د ګیلپ د دې پښتنې په ځواب کې 50% پاکستانیان وایي نه، د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI ته د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه وار لمخه معلومات نه وو. په اصل کې 200 کسانو ګیلپ ته ویلي پاکستانی حکومت او ISI دواړه په دې خبرو چې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره به د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات ترسره کوي. ګیلپ چې له کوم کسانو څخه دا پوښتنه کړې ده، په هغوی کې 40% یا خو په دې اړه څه نه دي ویلي او یا هم ویلي دي چې دوی نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت او استخباراتي اداره ISI د اسامه بن لادن د وژلو لپاره په ترسره سو عملیاتو وار لمخه خبره وه او کنه. ګیلپ د دې نظر پښتنې په ریپورت کې زیاتوي چې پسل کې 15 کسان د مئی پر 2 نیټه د ایبټ آباد په ښار کې د ترسره سو امریکایي عملیاتو په اړه د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری له غبرګون څخه خوشاله نه دي. ګیلپ لیکي د اسامه بن لادن پر وژل کېدو تر 2 اونۍ زیات وخت واوښت، خو په دې اړه تر اوسه پورې پښتنې گردش کوي چې آیا د پاکستان پوز او سیاسي مشرتابه څه وکړل او یا خبر نه و. د امریکا د دفاع وزیر روبرت ګیټس د تیر چهارشنبې په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال وویل دا سشکاري چې په پاکستان کې اوڅوک په دې خبر وو چې اسامه بن لادن هلته دی، خو د هغه په خبره د داسې ثبوت نه دی لیدلی چې د پاکستان لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو ته په دې اړه لوړاندې معلومات وو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو ته غواګیاستاو په دغه اوس روانه خبرونه کې منګه درته روخانه مستقبل او نيز خبرونه لرو د دې ترڅنګ دوه رپورټونه لرو یو په خیبر ایجنسی کې د برخنا د پارچا او یاد لوډ شیډینګ پر ضد خلکو مظاهره کړې ده په هغه باندې هم رپورٹ لرو د دې ترڅنګ یو بل رپورٹ هم لرو خو دا مهال وخت شوې دی په پیښور کې 4:30 بجې بشیر غاخ سټوډیو ته راغله د خبري سرټکو سره
په پیښور کې د امریکا د کنسولګری د یو غاړي سره نږدې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او لس زخمیان دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي چې امریکا په بټاباد کې د اسامه د وژلو په شان د اپریشن د بیا نه کولو په اړه څه وعده نشي کولی. په اسلام آباد کې د مومند دیوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په ناقانونه توګه نیول شوي په سلګونه مومند خوشي کړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې د ختمولو لپاره د دوو جلا جلا هیوادونو د جوړېدو په حق کې دي او ناټو وایي الوتکو یې بېګا د لیبیې پوځیانو اته جنگي بیړۍ له منځه وړي دي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او وسورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې خلکو په دې احتجاجي مظاهره کړې ده چې ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې 15 کسان ووژل شول. ویل کېږي دا کسان چیچن ول چې د کوټه د خروټ آباد په یو سلور لاره کې ووژل شول. د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د دې پیښې په اړه د متضادو بیانونو او د خلکو د احتجاج په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د خزیه څلورلارې پیښه چې 15 چچن اوسیدونکي پکې وجل سو د همدې سیمې خلکو یې په ضد احتجاج کړی. د سیمې د خلکو په وینا وجل سوي کسان بې ګناه وو او پولیسو ته د پیسو نه ورکولو په خبره ووجل سو. د خزیه په لسکونو اوسیدونکو د کوچي پریس کلب مخې ته لارجن وکړ او د پولیسو او ملیشا ځواکونو پر ضد داسې اشعار نه ورکړل. په دې احتجاج کې د خیزیه اوسیدونکو ویل هغه څه چې د پولیسو او ملیشات ځواکونو لخوا ویل کېږي حقیقت نه بلکې د دوی په وینا حقیقت تر پښو لاندې کېږي. د دې سیمې یو سپینږیری مشال رادیو ته د همغه ورځې حال داسې ورکړ.
زما نوم زبیر دی. کسي والا دوی راخستې دي پر کچل اروان دي راوړي دي. د افغانستان زخه پاسپورتونه ورسره دي. دوی راوړي دي د ایرپورټ په اخوا باندې راوړي دي. د خیزی چوک ته ځدل تر رسیدل د خروټا باته دلته پولیس ولاړ دي. هغه کسي والا له پولیس والا سره ملا دی. پولیس والا او ته عدالت ورته کړی دی. څه پیسې سي دي ټول پولیس والا جن اخستی. بیا دوی راغلی دی په مسجد کې مونږ کړی دی. زنانو سره مسجد ته داخل سوی په مسجد کې مونږ کړی دی. مسجد زخه خلګو ورته ویل دوی ته چې مونږ سره خرچه سي پیسې وی ټول پولیس راځو واخسته. خلګو ورته ویل چې ورسالته د ابسیر چک پوسټ دی. هغه ته ورسې شکایت وکړ چې پولیس والا زخه په پیسې درواخه. دوی خپل پر یاد ورغلی پولیس والا د شاله خوا ټلیفون به سور کړی دی. زلات خودکش درلو.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحیات بازی لاریون ته د وینا پر وخت ادعا وکړه و جلسی به کسان تر پیښې مخکې یو ساعت د دوی په کلی کې ګرځیده. تر لاریون وروسته مې له عبدالحیات بازی څخه وپوښتل د کسانو یو ساعت په کلی کې څه کول.
په یو ګانټه کې دوی ګرځېدل. دوی د غزان یو څمپل کې ځان د غوښتلې او هغه ټپو باندې چې په شوې ویني پرتې پر هغه ملهمان اچول. ناوریا یې سات سات له کورو سره د وبو غوښتلو مطالبه وکړله. یا منځونه او نفلونه وکړل یا یې خپل زیاتی تیرسیوي و کارګزاري واقعیت بیانول.
د خیزی اوسیدونکو ادعا وکړه په همدې څلور لاره چې پیښه پکې سوي هر ورځ د ملیشات ځواکونو او پولیسو غړي له خلکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او دوی په بیا بیا وویل دا پیښه هم د پیسو نه ورکولو له امله مخې ته راغله. بلې خواته تر دې پیښې دوه ورځې وروسته تیر ماښام سی سی پی او داود جونیجو رسنیو ته راڅرګند سو خو بیا یې هم د خبریالانو د ډیرو پوښتنو ځواب ورنکړ او د خبري غونډې لمن ځولاړ. په ماښامنۍ خبري غونډه کې د کوټې د پولیسو مشر ډیرای نوري داسې خبرې وکړې چې د اول ورځې له خبرو سره ډیر فرق درلود. داود جونیجو وویل زه د پیښې په ځای کې نه وم خو نه یوازې مشال بلکې ډیری نورو رسنیو ته جونیجو په همغه وخت د پیښې پر ځای خبرې کړې وې. جونیجو بیا هم وویل دا کسان په ډزو نه بلکې له چاودنې څخه وژل سوي خو د بی ام سي روغتون یو ډاکټر د نوم نشولو په شرط وایي ټول وژل سوي کسان د ډزو په ترڅ کې وژل سوي. سی سی پی او داود جونیجو زیاته کړه دا کسان موږ نه دی وژلي په خپل مړه سو. د کوټې د پولیسو مشر و. په دې برسیره چې د بلوچستان د وزیر اعلی لخوا د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړېدو اعلان سوی. بشري حقوقو هم د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې اعلان کړی. د بشري حقوقو د یوه مشر مصطفی نواز کوکر په وینا د پولیسو په موقف کې بدلون د دې لامل دی چې دوی به هم له خپله پلوه د دې پیښې په آزاده توګه پلټنې کوي. بلې خواته د پولیسو سرچینو مشال ته وویل د دې پیښې ذمهواره پولیس چې په دې کسانو یې د ځانمرګو نوم ایښی و نیول سوی او د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته منتقل سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. هلته تبصرې لوستای شئ، هلته خبرونه لیدلای شئ. د دې ترڅنګ ونیزې خبرونې چې دي زموږ بیلابیلې، هغه ټولې هلته اوریدای هم شئ. د هغې په اړه معلومات هم لوستای شئ. هلته زموږ آدرس هم ورکړل شوی دی. که موږ سره اړیکه ټینګول غواړئ نو تاسو له هغې ځایه موږ سره اړیکه ټینګولی شئ، موږ ته بریکلیک راستولی شئ، موږ ته ټلیفون کولی شئ او پیغامونه هم پرېښودای شئ. په پېښور کې 4:08 د یو بل رپورټ لرو، هغې ته ورځو. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان د نورو سیمو په څیر لوډ شیډنګ یا د برېښنا پارچاو او نشټوالی دوام لري، چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره د ګرمۍ په دې موسم کې مخامخ کړي دي. د دې سیمې د لواړګي اوسېدونکو مظاهره کړې ده. فرهاد شینواری له دغو خلکو سره غږېدلی دی او رپورټ یې په جوړ کړی دی. دا رپورټ د دغې مظاهره چانو پر غږ پیلېږي.
د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی د نشتوالي د لاسه ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې لړ کې نن د دغې سیمې سیاسي او سماجي مشرانو او عامو خلکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په پاک افغان لویه لاره یوه احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو په حق کې یې نارې ووهلې. د دغې احتجاجي مظاهرې په مهال ځینې سیاسي او سماجي مشرانو د خپلې وینا په وخت د بجلی لوډ شیډنګ څه داسې غندنه وکړه.
نو معلومه خبره دا ده چې په ټول ملک کې خصوصا په لنډی کوتل کې مسلسل د 24 راسي یو لوډ شیډنګ، او داسې ظالمانه لوډ شیډنګ چې په یو علاقه کې دومره نشته. کله خو موږ ته د ټاورو بانه جوړوي، او کله که داسې ویم نو د دوی د سرکاري او د دوی د انسیګانو لپاره بجلی شته، خو د موږ لپاره بجلی نشته. موږ دا غریب هوام نه خو د جنریټر د هغوی د لاسه شي، او نه څه دوه داسې وسایل ورسره شته چې یو پی ایس ځان له واخلي. دا د لنډی کوتل باغیور عوام چې دي نن په دا خبره مجبوره شوي دي چې د پریس کلب مخې سره احتجاج کا. زه د حکومت نه پر زور دا مطالبه کړم چې دا بجلی زر تر زره بحال کا.
د دغې احتجاجي مظاهرې وروستو یو څو ځایي تنانو د بجلی د نشتوالي د لاسه د خپلو مشکلاتو په اړه باندې مشال ریډیو ته وویل.
ارشد علی افریدی منوم دی، لنډی کوتل خیبر ایجنسی سلطان خیل اوسیدونکی یم. یو طرف ته ګرمۍ لهر زیات دی، ګرمۍ زیات او نمر زیات دی، بل طرف ته بجلی لوډ شیډنګ دی. نو ډېر زیات مشکل پیدا کړی، ټویلونه بند دي، ځکه چې هغوی موږ ټول ټویلونه په بجلی چلیږي. نو چې بجلی ټویلونه بند دي، بیا د اوبو بحران هم پیدا شي. ورسره په اسپتال کې چې کوم دی کنه مریضانو ډېر زیات مشکلات دي، اکثره نه وځي او بیماران چې کوم پرت یو ته مشکل دی. و دا څېم اورېدو چې مسلسل د سکولونو نه په دویم پیریډ کې چټی کیږي، یعنی مشمون کور له ولګو سکولونو کې مو بنې.
زما سلام نامه لاندې کوتل نه ما زه خدایم چې دا کوم پروګرام شو مظاهره وشو، دا لوټ شټنګ مبارک وشو. خو لوټ شټنګ نه دی، ځکه چې مکمل بجلی نشته او که لوډ شیډنګ وای نو موږ به موبایل چارج کولای غواړو چې موبایل هم نه چارج کوي نو هغه باوجود زه دایم چې موږ باندې بجلی مکمل بند شوې ده.
مراد حسین یم لنډی کوتل یم. چې یو بجلی نه بجلی سره اوبه دي نه هر څه باندې کاروبار چې کاروبار زندگی بالکل معطل دو نو موږ حکومت ته درخواست دی چې فوري طور باندې لنډی کوتل ته خبرې جنسې ته هغه بجلی بحال کړی شي.
د ملک د نور برخو د خلکو په شان د خیبر قبایلی سیمې خلک هم د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د لوډ شیډنګ ختم کړی شي او د دوی بجلی دې بحال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په ښایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې دی دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د ښېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
د جمعې او د خالی په ورځ باندې شعر او تصوف خبرونه په مشال رادیو کې اوریدای شي. وس وخت شوی دی د روښانه مستقبل خبرونه چې هر اونۍ درته زموږ همکار منور شاه جوړوي. که تاسو دغه خبرونه نوې اوریدلې درنه پاتې شوي وي نو یو ځل بیا هم موږ په دغه رادیو باندې خبرو په اونۍ کې دننه. خو که بیا هم درنه پاتې نو www.mashalradio.com ته لاړ شئ. هلته تاسو د خبرونه ټول چې د سر نه کمې جوړې شوی تر اوسه پورې هغه اوریدای شي او معلومات ترنه ترلاسه کولای شي. اوس هم وخت شوه دی د روښانه مستقبل وړاندې کوونکی دی منور شاه.
سیړونکو وایي چې ځنې سیاسي خلک پاک او روښانه کردار نه لري، دروغ وایي، بډې رشوتونه او ناجایز دندو کې ککړ وي، او د ټولو نه لویه خبره ده چې کس هم مال دولت ډیر لري خو د عقل او د پوهې نه به برخي وي، نو ځکه ولس هم په سیاست باور نه لري. نړیوال ادارې وایي چې اداري فساد په ډیرو هیوادونو کې موجود دی، خو چې سیاسي مشران یې پوها او ژور نظر لري نو د پرمختګ په لار روان دي. په روښانه مستقبل کې د تعلیم او کار روزګار ترڅنګ نن د ځنې داسې سیاسي او مدني مشرانو د ژوند حال دراورو چې د لالچ او هرس په دې دور کې هم صرف د قام غم خوري. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ملت پالو مشرانو په ډله کې یو ځانګړی مقام لري. په هلکوانه کې چې ځوانان نور فکرونه کوي، نوموړي د ملت درد زړه پورې نیولی و. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ځان په اړه وایي:
بله، چې په اقتصاد سره وایم چې زه خپله د ژوب یم، ضلعه ژوب شو کې تاریخي طور د پښتنو یو ډېر اهمه حصه ده د خاورې، او په سن اووه دېرش کې زه د ژوب کلی دی مندوخیل چې هغه موسینځی ورته یې عمره پدې کې پیدا شوم، او بیا ما تقریبا په 1942 کې د ژوب په سکول کې داخله اخیستې ده په اول، یعنې هغه ابتدایي سبق. بیا چې دا انګریز تله او واک اختیار یې زموږ وطن خلکو ته سپاره، نو دغه وخت زه په پنځم جماعت کې وم. د ژوب های سکول دی هغه وخت گورنمنت های سکول، پا دی که ما در سرا خسته و او اغاز مور دولس مور در قومی تحریک در پشتانه بالخصوص در خان شهید سمت خان چگزی باچا خان نور در دوی در ملگو روشی در برزه دوی وکرله ترنگایی و بود، نو بیا چی دی لده بعد ما خپله دالتا بیا لسم جمعیت مو پاس کرد، او بیا کوکی تولارم کوکه د پښتانه د خاورې جنوبي علاقه ده چې موږ دغه سیم د ټول خاورې ته جنوبي پښتونخوا وایي، نو کوکه بیا ګورنمنت ساینس کالج کې بیا ما داخله واخیسته. دا هغه چې دی هغه ساینس او آرټس دواړه وو، نو د کوټې په ظریف شهید هاستل کې زوم.
عبدالرحیم مندوخیل نه مو پوښتل چې سیاسي حالې ځلې په کوم عمر کې شروع کړې وي. نوموړي ویل د فرنګینه د ازادې دوه وروسته د پښتنو د سیاسي مبارزې یو بل پړاو شروع شو او همدغه وخت وو چې د ملت پالو سیاسي مشرانو رڼایې په پام کې ونیولا.
دا هغه سیدی دغه وخت په قسمتي دا و چې فرنګای خو زموږ خلکو وېستې لیکن پاکستان جوړ شو نو په ځای د دې چې د پاکستان کې پښتانه یو برابر شریک په واک کې خپل حاکمیت د دوی وای وسایل د دوی وای د دې پر ځای به او د قانون حکمرانی وای دا څه شی نه وو. بس دا ولې ورځې دوی زموږ پښتون لیډران مشران خانشیر عصمت خان چکزای باچا خان دای بندیان کړه نور په سرګونو په زرګونو. نو پاکستان کې دا کوم د امریت سلسله شروع شوه آئین نه جوړاوه وفاقي آئین پارلماني آئین دا دوی جوړول نه غوښت. نو پر دغه حواله باندې دا زموږ د ملک پاکستان او بیا په هغه کې پښتون او بیا دا معقوم قومونه لکه بلوڅ سندای د دغو زموږ ګواده د دې ملک کې د جمهوریت او پارلماني جمهوریت او وفاق یعنی د کوم شي قومونه درته اوسي د هغو شراکت د دې دپاره او انساني حقوق بنیادي حقوق قانون حکمراني دا زموږ مسلک وو.
نوموړی زیاتوي په داسې حال کې چې انساني حقونه د خپلو لاندې کیږي او ټول قام محکوم وي نو جنگ نور هم د تباهۍ په لور بیایي. سیاست او جمهوریت یوازنی لار ده چې ټول نړۍ ورته په درنسترګه ګوري او یو قام د پرمختګ په لور بیایي.
موږ د مشرانو او هغه د پاره دوی جرمونه تیر کړو موږ چې د سټوډنټ په دې کې ورشرف او په دغه کې بیا بالخصوص په روپ کې چې دی کمال خان شرانای د پښتون تحریک د کولنیز تحریک د برابرۍ د مساوات د پښتو ترکی د دې کې بیا کمال خان شرانای د پښتون تحریک کې لري خاص مقام لري او موږ چې دی د دوی یو قسم بلکې یو قسم نه وو پیراو د دوی په لار باندې په دوی په چتلون کې وو. نو بدغه هغه مبارزه وه.
د عبدالرحیم مندوخیل په سیاسي ژوند کې یو لوی پړاو هغه مهال راغی کله چې د خپل سیمې لپاره د ووټ حق د ګټلو فیصله وکړه او د دې لپاره هغه د ټوپک جنگ نه بلکې سیاسي جنگ شروع کړو.
موږ دا کوم شي دا روغ د کوټه دا ایدا کړ موږ د ووټ حق لانو یعنی ووټ خو نور ملک هم نه پریفو ماشالله والا او کایوب خان او کیا یا خان لیکن مرغ بالخصوص دا ووٹ حق بالکل نو. نو مول چې کوم دا تحریک هغه وخت مول شروع کړ دا په 1900 کې وو. نو مول دا ووٹ حق د پاره باقاعده یعنی د خطونو واخیستل په روپ کې له ولس څخه. نو مول چې دی دا عمومي بالغ د هغه چې دی دا ووٹ حق مطالبه نو په دې کې بیا مول دا هغه وکړ یعنی تحریک مو جوړ کړ هغه کې مو د خطونه واستل او بقاعده د یا خان ته هغه واستول یعنی په ټلګرام باندې دغه ته تار شوي ای ټلګرام په ذریعه باندې دغه د خطونه د ولس واستول او بیا شي دی. نو دغه انتخابات چې د ثانویا کېده په دې کې موږ علاقې ته هم د ووټ حق راکړل شو.
عبدالرحیم مندوخیل وای کسه هم نن پښتانه د ازمیختونو سره مخ دي خو کنه وی کولی د تشدد او تندروی نه بلکې د تعلیم مثبت کار روزګار سیاست او جمهوریت په لارو روان شي نو سباون یې ډیر روخانه ده. ځوان کول تا خپل پیغام کینو موړی وای
ترڅو پرش پښتانه دي پښتون لسی دي دا وخت ډیر زیاته یعنی حساس دي دا څه شي تماشا وسوله دا د پښتانه په خلاف د پښتانه په وطن باندې یو ترهګري یو ناپوهي یو جبر ریاستي ناروا عملیات دا څه وسو. پښتون د دې په باره کې اوس ډېر حساس دي او هغو شیانو ډېره لویه کرکه ده او دا داسې نه ده چې لکه څنګه اوس داسې یرغمال دي. واقعي دا وخت کې پښتون چې دی هغه یو ډول یرغمال دی او دا داسې حالات یې جوړ کړي دي. لیکن ډېر زر انشاءالله دا پښتون ولس مجموعی به د دې بدلون راولي، او دغه د امریت قوتونه، د ترهګرۍ قوتونه، د انتهاپسندۍ قوتونه دا به انشاءالله دا به ورک.
تاسو د سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ژوند کیسه اوریده چې تل یې د قام د ګټو لپاره د رون او رښتونی سیاست نه کار اخیسته. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر بیگم جان د خپل تعلیم په لړ کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوی و. خو نه یوازې دا چې خپل تعلیم یې د خپلې خوښې په شعبه یعنی طب کې ترلاسه کړو او ډاکټره شوه، بلکې د قبایلی سیمې ښځې چې د نورو څومره ستونزو سره مخامخ کیږي هغې ته په پام یې د دوی د خیر ښېګڼې لپاره هم عملي هلې ځلې شروع کړې. ډاکټر بیگم جان نم وپوښتل چې د ولس د خیر ښېګڼې په لور یې څنګه پام وګرځېده او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړې دي. هغه وایي
شوکو په مغزو کې څه د چا مدد وکړه. بیا هغه نه پس زمانګ مخکې پرزیدنت خدای بخلې غلام اسحاق خان هغه سره زمان ملاقات وشو، نو هغه وی چې ته صرف میډیکل کې به د څو کسو خدمت وکې، ته به یو ارګنایزیشن جوړای چې هغه ارګنایزیشن نان ګورمنټل ارګنایزیشن چې هغه سپید به ته پورا قبائلی خویندو میندو وړو زرو خدمت کولی شي. بیا دا 1995 کې دا موسسه ما شروع کړه او درته رجسٹر کړه د بخلی غلام اسحاق خان. بیا ما یعنی خپل مدد خپل شروع کړی ده. ما خپل چې کوم د واده کاله او د ارت نو ورته خرڅ کړل په دې مې چلاولا. بیا نه پښت زما جرمن ډونر او غیر سره لګیا شو. بیا شپږ کاله د نېشنل کمیشن وومن سټېټس د قبایلی سیمو نه ممبر پاتې شوم او په دې کې ما تمغه امتیاز واخسته او په 2000 اتم کال کې د دنیا نموړې خزو کې زما نوم راغې د ساوت ایشیا نه ذکر د ایوارډ په سټیټ ډیپارټمنټ واخ او غوښتم. بیا هغه نه پښتا ما بیا خپل همت وکړلو دا موسسه مې په امریکا کې رجسٹرم کړل چې ما چې زما شې نه ده زما نه بعد بس موږ خلک د دې نه फायदा اخلي. نو اوس چې کومه دا په هیلث ایجوکیشن کې زه وایم چې خلکو ته फायदा ورورې.
نو موږ وایي هر انسان ته پکار دی چې په شخصي توګه د انسانيت سره سمره خېګړه کول شي، خامخای وکړي، خو د سیمه حال په منظمه توګه سمولو ته اړتیا لري او په دغه لړ کې سیاسي بیداری او حل ځلې ډېر مهم دي.
تعلیم په دنیا کې ډېر ضروری دی. یو پویا ده تعلیم د بنی ادم او د مغز راوي چې مغز ودی نو هغه تعلیم په ذریعہ راوي شي. مغز څو پورې چې دا نوې جنریشن او روان نسل د تعلیم طرف ته رجوع نه کوي او پوه نه شي تعلیم یافته نشي او دوی ته د تعلیم زمینه مساعده نشي. یعنی قبایل دی یا پښتونخوا ده دوی ته د تعلیم زمینه نه ده مساعده. وروره د دوی اقتصادي وضعیت کمزورې ده، لیډر مې غل دی، غلا کوي، په چور ناست دی. او زما نوې جنریشن چې کوم دی هغه د ډیوټۍ لپاره در په در ګرځي، شپاسمې پاسي که څورلسمې پاسي، او هغه ته هیڅ نه ملاوېږي. ګرانی په اسمان کې دا ورته یعنی د دوه کور کورنۍ ده چې هغه اته شپږ بچي دي خوراک یې دی، هغه که 20000 تنخواه هغه پرې ګزاره نه کوي. ضروره په دې کې به د دې حالات نه شي بدلېدی چې څو پورې د دې ملک داسې یو حکمران را نه شي، په دې ملک داسې یو حکمران را شي چې هغه صادق وي او د دې ملک واګه په لاس کې واخلي، نو بیا به د دې ملک حالات بدلېږي.
تاسو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان د ډاکټر بیگم جان خبرې اوریدې چې د نورو یو شمیر لاسته راوړنو نه علاوه د دنیا د نوموړې ښځې ایوارډ یې هم ګټلې ده. د خیبر پختونخوا 400 ضلع شمالي اشنغر یو ملت پاله قامی مشر محمد نظیف وای د پختون د ستونزو د هواری لپاره په سیاسي چوکاټ دننه هڅه کول پکار دي. نوموړی د پختون قام لپاره په کومو حالو زلو بوخت دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
د د مزدور کسان پارٹی سره زما تعلق یعنی جوړ شوی دی. او بیا د هغه وخت د سبق د زمانې نه د کالج د زمانې نه مې بیا مسلسل په دغه سیاسي سرګرمو کې سټوډنټ سیاست کې مې لاول فرحت کنفدریشن او بیا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې اوس د ملي عوامي پارټۍ د طالب علمانو تنظیم د ازادۍ په باني غړو کې ما دغسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په جوړونکو کې او د دې د مرکزی کمیټې ممبر اوسېدلی یم او دوه ځل په دوه صوبې جنرل سیکرټري یو ځل په یو کم نوي کې په اتلسم اکتوبر پېښور کې زه جنرل سیکرټري د صوبې خوښ شوم او بیا په پنځه نوي کې په اتم اپریل باندې زه د دوه صوبې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جنرل سیکرټري د دې صوبې خوښ شوم.
د محمد نظیف نه مو پوښتل چې په پښتنو کې خو ډیر سیاسي مشران شته، بیا ولې دومره شخړو سره مخ دي؟ نو موړې وای چې خلک ډیر دي خو ډیر کم پکې د باور وړ کردار لري، ځکه چې د رون سیاست په لار تګ ډیر ګران کار دی.
وزیر حق په زمانه کې مې ټول د وزیر حق مرسله په فراریتوب کې په روپوشه کې او دغه سي په ټوکو کې مې تقریبا شل یوش میاشتې جیل چې کوم بیا تېر کړی د دې صوبې ټول جیلونه دره اسماعیل خان جیل، هریپور جیل، پېښور جیل، ابتاباد جیل، کواټ جیل او دغه سي دا نور او بیا مې دوه ځل په ترچرسلونو کې په دوه ځل بالحصار کښې او یو ځل په چوکي لمبردو کې وخت تېر کړی دی. یو ځل اتلس شپې مې په بالحصار کښې کړي دي، بل ځل مې پنځلس شپې کړي دي او پنځلس شپې مې په چوکي لمبردو پېښور او وړي اډې خوا کښې یو ترچرسلو په دې کښې پخې کړي دي او بس دغسې اوس وخت کښې زه په خپل علاقه کښې د امن تحریک سرگرمی کوم او د پښتونخوا اویرنس موومنت یو تنظیم دی د بیدارۍ تحریک، د هغې یم غړی ممبر یم او سیاسي تنظیم یې قامي ولسي تحریک او دلته یعنی په دې اوارو ضلو کښې او په دې کښې چې کومه دی نو هغه کړی په هغې کښې خپلې سرگرمۍ کوم.
محمد نظیف زیاتوي ځینې خلک پښتون ته د توندلاري او ترهګر په نظر ګوري، خو پښتانه داسې نه دي.
بھائی صاحب پختانہ د نفس نه د خوی نه د نیچر نه لیبرل سیکولر او زبردان چې انسان دوست خلک دی. د تاریخ په اوږدو کې موږ ته چې اوس زه د خپل کلي د مشرانو نه تپوس وکړم چې په دې موجوده دوکاندارانو کښې او د هندوانو دوکاندارانو کښې څه فرق دی؟ خلک په هندوانو داسې خفه دی چې د هغوی په دوکاندارۍ کښې انصاف و اوس نشته دی. پښتانه دلته په اراده باندې یعنی دې ته کېږي، د پښتون خو یې پسمنده ساتلی دی، روزګار په وطن نشته، کارخانې په وطن نشته دی او دی څه د صوفیانو په نوم څه د تبلیغیانو په نوم څه په نور نوم باندې داسې ته نه چې نان ایشوي د ده په مزغو کښې نوستلي چې هغه د ده مسلې نه دي. بیا وایي که زه تبلیغ وکړمه کېدی شي زما دا بده ورځ به بدل شي، کېدی شي دا وایي چې زه صوفي شم او مطلب دا دی په تصوف کښې لاړ شم زه به په دې کښې.
په اخر کښې نوموړی د خپلې مبارزې په رڼا کې ځوان کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو ځوان کول ته دا پیغام دی چې د ټولو نه اول په خپلو تعلیم باندې یعنې توجه راوړي او دا دې وخت کښې چې کومه یعنی پوهه زده کړه دا وکړي د پرکو نه ځان وساتي، د پاکستان پرقه پرستۍ نه یعنی ځان وساتي، دا دې ځای کښې چې کومې روایتي سیاسي ګوندونه دي د دې نه ځان وساتي او د عربو د مومنټ نه د تیونس نه د الجزایر نه د مصر نه د لیبیا نه د سوریا نه د بحرین نه بلکې سعودي نه او دا وخت خدای پاک زموږ د دې قوم نه اوس خپسې پاسیم د پښتون افغان توبه قبوله کړې. دا اوس د ځوانانو په همت ولاړه ده چې دوی د علم پوهې د لارې نه د دې قوم د دې وطن دا بده ورځ دا کومه چې پسماندګي ده دا بېراروي ده. دلته که پښتون په هر حساب باندې پسماندګۍ ته تللی نو دلته په اراده باندې دا کارونه شوي دي، دا په یو خاص سوچ باندې شوي دي. نو چې د دې نه موږ یعنی خپل وطن سره مینه، د خپل وطن د تاریخ سره مینه، د خپل ولس سره مینه، دا وطن چې موږ آزاد وساتو آباد یې وساتو نو په نتیجه کښې به دا موږ ته د سر سوری په مړه ګډ ډوډۍ جامه ژوند د سیالۍ د دنیا د قومونو سه رابرابرۍ.
تاسو د خیبر پښتونخوا د چارسدې ضلې د شمالي اشنغر د یو ملت پاله قامي مشر محمد نظیف خبرې اورېدې.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راز اقبال او رحیم شاه په आवाज کې ډېر ښه غانه نشر کوي
او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي
ما د غزل او د عبدالله مکوري په आवाज کې نشر کوي
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلا وکړې شارا
سرګي وللا تور کې نکړې زی وللا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګولن
مشال ریڈیوئی اڑان دی کوي